السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس په جیش ویزه صفی ولستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست وایم وړاندې د ازادي رادیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په څو دقیقو کې راپورونه او خبرونه لرو تر هر څه مخکې خبرونه واوري مهم خبرونو سرټکی په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې ونې په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله په افغانستان به په نړۍ کې منځوي نشي او د بشري حقونو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې د دغه هیواد د سپای بازاران انقلابي ځواک ویشتې وه پوره خبرونه په جګړو کې د ملکانو د خوندیتوب د نړیوالې ونې په دوام د افغانستان د ملکانو په خوندیتوب باندې ټینګار وشو د ملګرو ملتونو لخوا د همدې اونۍ لپاره د هغو ملکانو د خوندیتوب لپاره څو واره غونډې او کمپاینونه جوړ شوي چې د جګړو په سیمو کې اوسي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راس په دې اړه په یو جوړ شوي بحث کې پرون د افغانستان په مسله باندې وغږېد او ویل چې د ملکانو د خوندیتوب لپاره تر ټولو غوره لار د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د هڅو چټکول دي اغلی راز د افغان حکومت لخوا په دې برخه کې د ځینو کارونو یادونه هم کړې ده افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې روانو جګړو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله رسیږي او ورسره د جبري بې ځایه کېدو او کډوالۍ کړکیچونه هم زغمي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو له کبله به افغانستان په نړۍ کې منځوي نشي ښاغلي غنی دا خبره پرون مازیګر د لوړو او تخنیکي زده کړو د یو شمېر پروژو په پرانیستون کې غونډه کې وکړه
خوای به ملي په عزت او احترام مپره راغلی او په خیر زی او په عزت زی افغانستان انزوا ته نزی افغانستان به انزوا نه میره فصل نو مناسبت منطقه جانی
لا افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د میل لومړی یعنی لڅکام یوې میاشتې راهیسې پیل شوی او د سپتمبر تر یولسمې به بشپړ شي د جرمني د نړیوالې پراختیا اداره جی ټي زید غواړي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هم په دې هیواد کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي د جرمني د خبري اژانس ډی پی ای د راپور له مخې د دې ادارې یو ویندوی ویلي چې جی ټي زید په سختو شرایطو کې هم په افغانستان کې فعالیت کولای شي په افغانستان کې د جرمني له جی ټي زید ادارې سره نږدې زر تنه کارکونکي کار کوي دا اداره د جرمني د حکومت پاستازولین کشافي پروژې اجرا کوي د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي چې په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټوټر باندې په یو بیان سره لیکلی دي چې د تخار په چاهاب ولسوالۍ او صفکان ګزارې زنه لبدشت او کریم د تیلو ټانک سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ بیګا نښتې شوې دي د ښاغلي آریان په خبره دیرش وسلوال طالبان په دې نښتو کې وژل شوي او شل نور ټپیان دي اخواده منلې چې په دې دفاعي حملو کې څلور افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي وسلوال طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه ادعا په اړه باندې سندي ویلي په سیمه کې خپلواکو سرچینو هم د طالبانو د دې مرګ ژوبلې په ارتباط څه تبصره نه ده کړې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان په بمی حمله کې دوه تنه ژوبل شول د کونړ والی اقبال سعید پرون له دې پیښې وروسته په یو ویډیوي پیغام کې وویل
سرک د غاړې بم د موږ په موټر کاروان باندې انفجار وکړ چې دوه نفره چې یو سکرتر دی ما وو او یو هم محافظ دا زخمیان دي الحمدلله د موږ خواته خیریت ده
دا په خطر مازیګر د ننګرهار ولایت په شابرهان سیمه کې هغه محل وشو چې د کونړ والی له جلال آباد اسعد آباد روانو تر دې څو ساعت مخکې پرون سهار د ننګرهار د کامی ولسوال د موټر مخ ته چاودنه وشو چې درې تنه پکې ژوبل شول د دوړو پیښو مسولیت کومې ډلې لا په غاړه نه ده اخیسته د بشري حقوقو د څار ډله وایي د ایران امنیتي ادارې د اوکراین د هغې الوتکې د قربانیانو کورنۍ ځوروي او ګواښي چې غړي یې د دغه هیواد د سپایي پاسداران انقلاب ځواک ویشتې وه د بشري حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ وایي د ایران سپای پاسداران بیل دی چې ورسره حساب وشي یو سلو شپږ اویا تنه ووژله او اوس د ایران بېرحمه امنیتي ادارې د قربانیانو د کورنیو غړي ځوروي چې د عدالت هیلې ورمړې کړي. دا خبرې د هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ د مرستیال رئیس مایکل پیج په حواله پرون په اعلامیه کې راوړل شوې دي. د 2020 کال په جنوري کې د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه له تهران څخه تر الوتو وروسته وویشتل شوه. ایران په پیل کې په دې پیښه کې له لاس لرلو انکار وکړ، خو وروسته یې وویل د سپاهي پاسداران ځواکونو سهون ویشتې ده. د الوتکې اکثره سپرلۍ ایرانیان، کاناډایان او ترلاسو ډېر افغانان وو. د ایران حکومت د هر وژل شوي کس کورنۍ ته $150,000 تاوان منلی، خو ګڼو کورنۍ د پیسو له اخیستلو انکار کړی دی. فیسبوک وایي ایران او روسیا د فیسبوک له لارې د غلطو خبرونو د خپرولو له پلوه په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو وړاندې دي. فیسبوک همداراز ویلي د ایران او روسیې له لورې د ناسمو خبرونو د خپرېدو تر ټولو مهم هدف د امریکا ټولنه وه. د فیسبوک پر اساس له 2018 تر 2020 کال پای پورې د جعلي کاروونکو 150 شبکې پیژندلې او بندي کړې دي. د فیسبوک د معلوماتو پر اساس دغو شبکو اکثریت د امریکایانو په منځ کې د نفوذ لپاره له بهر تیرستونکي معلومات خپرول او ځینې شبکې دننه په امریکا کې د افراطیانو له لوري فعال شوې. او امازن کمپنی وایي د هالیوډ ایم جی ایم یا میترو ګولډن مایر سټوډیو په څه باندې $8 میلیارډ اخلي. میترو یا ایم جی ایم د هالیوډ د فلم جوړولو تر ټولو پخوانی او مهمه سټوډیو ده. په دې سټوډیو کې د جیمز باند د سینمایي فلمونو په ګډون له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اکثر فلمونه جوړ شوي دي. امازون تمه لري چې دا که دا سټوډیو واخیسته د نیټفلکس او ډیزني پلس په شان له سترو فلم خپرونکو کمپنیو سره به د سیالۍ جوګه شي. میترو ګولډن مایر سټوډیو په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې وه او په پام کې ده چې امازون یې په $8,450,000,000 ونیسي. ازادي رادیو ته غواګیاست. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د وروستیو ورځو د سختو جګړو له کبله لسګونه زره نور افغانان بې ځایه شوي دي. تر ټولو ډېرې کورنۍ په هلمند او لغمان ولایتونو کې بې ځایه شوي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنري پر نړیوالو غږ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شوي سره مرستې وکړي. دا اداره وایي له نړیوالو څخه د سږ کال لپاره د $1,350,000 مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو پیسو یوازې په 34% ورکړل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کټوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنرۍ مرستیال پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره په پراخ زړه مرسته وکړي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR د عملیاتو مرستیال کمشنر روف موضوع د غوښتنه پرون د افغانستان د څلور ورځني سفر په پای کې وکړه. شغلی موضوع په داسې حال کې له افغان کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د راپورونو له مخې د وروستیو جګړو له کبله یوازې په هلمند کې لسګونه زره کورنۍ بې ځایه شوي دي. بې ځایه شوي خلک وایي چې مرستې ورسره نه دي شوي او په بد حالت کې شپې ورځې تېروي.
قسم په خدا کې چې نن غرمه ډوډۍ د بلوت دغه دغه کلمه دی، د نن غرمه ډوډۍ په ولا د بازار سره سړی ما واسو وی بلانې ډوډۍ په ډوډۍ کې مان تر کوه سم په چا کې کور دي زه به ورولم چې د روا د بای چې ما مخ په غره راوړم.
د هلمند کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین ابراهیمی د بې ځایه شویو خلکو شکایت او ستونزې منی وایي.
ډیره بې ځایه شوي شکایت لري چې موږ ته باید عاجل رسیدګي وشي. دوی په ډیره بد وضعیت کې قرار لري، خو متاسفانه د موسساتو هغه سیستم اجازه نه ورکوي. د ورځې ډیر کم کسان سروې کیږي، نو په دې چې د موسساتو هغه سیستم یا کوبو چې دی کاري هغه اجازه نه ورکوي. لبنان موږ او د بې ځایه شوي خواهش هم داده چې باید دوی ته په دغه وخت چې د دوی نیازمندي ده باید کومکونه ورته ورسیږي. نو درې میاشت بعد سلور میاشت بعد خو نو کومکونه دوی سکه دوی اوس ضرورت لري شه د یو جوړه کالی سره د خپل د کورو څخه راوتل دي ټول شیان پات دي. نو دوی هسته خوراک د شپې نه لري.
زین نور بې ځایه شوي بیا له امنیتي چارواکو غواړي چې د دوی سیمې دي آزاد کړي او امنیتي ورته راولي چې خپل مینو ته بیرته لاړ شي.
بس یزمر ځای نه را خلاص کی مر به خست د سوی تا واره د لټپور ټپور
نور جنگ
دا چې از مر زای دی رازاد کی نه مر مرسته غواړو تر مرستې چیرې تا واره د برای ما تر ساره پر خوب نه دی کړی پر دې مؤمنانو بد ټاټ وول دې بیا به میرا پورته کی بیا به پر دې مؤمنانو ټاټ وول دې بیا به میرا پورته کی بس مر دغه ژوند په خدای چې استری یاد متر دغه یا سم دم دغه ژوند خلاص کی یاد از مر منطقې راایلای
د کډوالو وزارت ویندوی عبدالباسط وای چې یو شمیر بې ځایه شویو ته یې مرستې رسولې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په لغمان ولایت کې د وروستیو څو ورځو سختي جګړې سبب شوي چې له 11,000 تر 14,000 تنه بې ځایه شي. د دې ادارې په وینا د لغمان تقریبا په ټولو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. د غزنی له قرباغ ولسوالی او د برشان له کوز یفتل ولسوالی څخه هم سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د کډوالو د لوی کمشنری برستیال شاغلی موضوع وایي چې د روان 2021 کال له پیله د کمشنری له څه باندې 1,00,000 کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته کړې ده، خو سږ کال چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه په بشپړ ډول وځي ویره ده چې جګړې به نور هم زور واخلي او لا ډېر افغانان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ باسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د اهل تشیع عالمانو شورا له حکومت غواړي چې د هزاره قوم او د شیعه مذهب پیروانو امنیت خوندې کړي. د دې شورا مسولانو په کابل کې یوې خبری غونډې ته پر خبرو کې سید شهدا خونزي باندې برید د نسل وژنې په معنا وباله. اخوا جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیځ سیمې د امنیت د خوندیتوب په هدف ځانګړی پلان لري. بیا را پام وکړې د راپورته
په کابل کې پر سید شهدا خوانزی لبرید وروسته د اهل تشیع عالمانو شورا د دې ډول بریدونو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شورا غړیو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر هغه وروسته روسیو کلونو کې پر هزاره قوم چې د یو بل مذهب پیروان دي تر برید لاندې راوستي. د دې شورا غړي پر سید شهدا خوانزی وروستي برید ته په اشاره دا ډول بریدونه نسل وژنه بولي. د اهل تشیع عالمانو شورا ویان محمد فیاض روزګانی وایي تر هغه وروسته ډیر وخت اهل تشیع په ملکی ځایونو کې پنخه کړي
نظامی په غیر پوزي ځایونو یعنی مذهبي فرهنګي او علمي مرکزونو کې چې د اهل تشیع اړوند دي ځانمرګي وسلوال بریدونه کړي کوم چې د هزاره او اهل تشیع سیستماتیکا نسل وژنه ده
و شیعه ها انجام داده.
خال روزګانه د کابل په دهمزنګ تابعیان فرهنګي مرکز کوثر کورس او سید شهدا لیسی ته اشاره کوي چیرې چې ډېرې قربانیان هزارو. د شورا دی او پریکلیک په خبرې دول حکومت وغوښتل چې د کابل په لویدیس کې د دې ډول بریدونو د دوام مخاوني سي. دا په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر سید شهدا لیسی لبرید وروسته خپل دویم مرستیال ته دنده وسپارل چې په دوه غونیو کې د کابل د لویدیس له اوسیدونکو سره په مشوره د خلکو د امنیت لپاره یو طرحه جوړ کړي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو د جمهوری ریاست د دویم رسیال د دفتر له قوله لیکلي دا طرحه بشپړه شوې خو ډېر جزئیات نه دي روښانه شوي. دغه شان جمهوری ریاست وایي حکومت د کابل د لویدیز د امنیتي خوندیتوب لپاره کلکه اراده لري. د جمهوری ریاست د ویان رسیال محمد امیری ازادي رادیو ته وویل
حکومت افغانستان شخص رئیس
افغان حکومت او خپل جمهور رئیس قوي اراده لري چې د کابل په لویدیز کې د دې ډول بریدونو د مخنیوي لپاره یو طرحه عملی او بیړني کارونه وشي
انجام شوه.
پر سید شهدا لیسی د موټر بم بریده او پسې د ځای پر ځای شوی او چاودیدون کو توکو د چاودنې لکبله د رسمي شمیرو لمخې له 500 زیات کسان ووژل شول او لسره زیات نور ټپیان شول. خو ځینې سرچینو او رسنیو د وژل شوی او شمیر 500 اتیا او د ټپیانو یو سل وڅل ویختنه خو دلید. دا بریده چې ډېرې قربانیان ملکیان او په ځانګړي ډول د خونځیز د کوونکو په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او تون خبرګون سره مخ شو. تاندې خني داسې محل مطرح کیږي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې جګړو زور اخیسته او هر ورځ د بمی چاودنو او وسلوالو نخوتو او هوایي حملو له کبله ملکیانو ته مرجوب لاوړي. بغلان، لغمان او غزنی هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو ورځو کې پکې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او د ملکی مرجوب لزاتې دوه پکې اندېخنې لا پسې زیاتې کړې دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای د خپل هیواد د شورای نگهبان د پریکړې هرکلی وکړ. د شورا د ایران د سکل د ولسمشری د انتخاباتو ځینې کاندیدان لکه محمود احمدی نژاد او علی لاریجانی چې د پارلمان رئیسو رد کړی دي. خامنه‌ای په عین حال کې خلک اڅولي چې د هغو کسانو پروا و نه کړی چې انتخابات بایکاټ کړي او دراتونکو میاشتې په انتخاباتو کې خپل رائے وکاروي. نور حال په دغه راپور کې او تر هغه وروسته هم د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
آیت الله علی خامنه‌ای د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نماینده د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه‌ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ شئ او رای ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهر تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي،
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوې ده چې د ایران د ولسمشۍ انتخابات د جون په 13مه یعنی په څکم یوه میاشت کې وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي کې د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتوري څخه به لاس اخیستی وو. د ولسمشۍ د انتخاباتو د یو شمیر دماندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه خامنه‌ای ته لیک لیږلی دی. روحانی د چهارشنبه په ورځ د کابینې په اونیز غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دوه نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې وو کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکو مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډیر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکو په دې باور دي چې د خامنه‌ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د تر واک لاندې ادارو د ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالي توب لپاره ټول شرایط برابر کړی دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې د خوشحال فکری بهیر د ومه کلیزه په مناسبت په واوري چې د بهیر تر اوسه څه کړی.
ډیر مهمه خبره دا و چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل.
نظر محمد راغب د خپل نوې شری ټولګي د ګرد وړانګې پاړه راتګ کیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې ډیر دائم پام وی چې زبایت د سه شعر ولرم چې وشرنګيږي، هغه شعر چې ونشرنګيږي ایمان خوښيږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو لومړی د ونی فرهنګي خبرونه در اوروو.
شاعر او لیکوال تاج محمد یاری حسیر وفات شو. ارواخات یاری حسیر د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی وو او په ځوانۍ کې شاعري پیل کړې وه. نوموړی د کابل په فرهنګي غونډو کې فعاله ونډه اخیسته او د افغان ادبي بهیر غړی وو. ارواخات یاری څلوېښت کاله د افغانستان په مطبوعاتو کې کار کړی وو او په وروستیو کې د ملي ټلویزیون د آواز مجلې مسؤول مدیر هم وو چې تیره اونۍ یې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي. افغان ولسمشر په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوی خبريال الیاس دای په نوم د یوې څلورلارې نومول منزور کړل. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو اداري مطبوعاتي دفتر ویلي دغه وړاندیز د هلمند خبريالانو لخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په وسیله تر ولسمشر محمد اشرف غني رسیدلی وو چې د غوی په ویشتمه ولسمشر دا وړاندیز ومانه چې له مخې به یې په لښکرګاه کې یوه څلورلارې د محمد الیاس دای په نوم شي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي شاوخوا و میاشتې مخکې ووژل شو.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
خوشحال فکری بهیر چې وکال مخ کې فعالیت پیل کړی وو 13 خپل 350 غونډه وکړه. د دې بهیر بنسټګر وایي په کابل کې د نورو ادبي بهیرونو ترڅنګ خوشحال فکری بهیر ذکر پیل کړ چې ځوانانو ته ادبیات ورهاخوا په ډیرو نورو موضوعاتو د بحث زمینه برابره کړي. خو دې بهیر ته راغلي ځوانان د خوشحال فکری بهیر په اړه څه نظر لري؟ عطا الله ویسا او همایون نایل چې د دې بهیر په ډیرو غونډو کې برخه اخیستې د بهیر په اړه راته وایي.
کوم موضوع ګرمه موضوع وي او ډیر مثلا د خلکو اړتیا وي پر هغه مهمه موضوع باندې بیا درې کسان د هغه موضوع د هغه هغه فعالان هغه پوهان په اصطلاح چې هغوی په هغه موضوع کې فعالیت کړي او پوهیږي هغوی خپل پریزنټیشن وړاندې کوي. نو په دې باندې دلته دغه کم کسان ځوانان چې راځي دا د ټول دپاره مهمه ده، یوازې د یو کس دپاره نه. او بل هغه کس چې هغه پریزنټیشن وړاندې کوي هغه مکلف دی چې دی تیاری ونیسي موضوع سمه تشریح کړي، یعنی د موضوع د لا تشریح دپاره د ښه تشریح دپاره خلکو ته د شو معلومات ورکول لپاره هغه شخص هم اړ دی چې دی ریپرنسونه وګوري او اونې وخت کې د باید مغه خپل پریزنټیشن په لاند وخت کې او ډېر غنی وړاندې کړي.
زه چې کوم ورځم دی غونډه ترغلم زه یو ونی د سی اپډیټ پاتې شوم، یو ونی می په دې فکر تیر کړی دا چې زه څنګه باید یو ګام مخکې نورم لاړ شم. یعنی ک سړی په معمول باندې روان وي د خپل روزمره ژوند، کله چې دلته راشي خوشحال بابا فکر به یې تا خلک ګوري یا پریزنټیشن وګوري چې مثلا د شخصیت جوړونې په اړه وي یا د سیاسي حالاتو په اړه وي، نو سړی چې کله دې نه بیرته وځي د تر څو پچکاری شي وي چې دای به کوشش کوي چې ځان مخکې کی. یعنی هر اونۍ چې زلته غونډه ترغلم تر بلې اونۍ پورې ان تر میاش پورې ما حتمن یا مطالعه کړی دا یادا چې یو موضوع باندې می تحقیق ډیر کړی دی، یادا چې د ځان لپاره می یو ټارګټ ټاکلی وخت می ځان نسول دی. هر سړی چلته بهیر ته راځي هغه یو څه لري، یعنی یو فکر لري چې راځي. هر سړی خو نه راځي خو فکری خلک راځي او فکری خلک نورم تازه کیږي. فکر ته لکه ګل ته چوبه ورکړي.
د خوشحال بابا فکری بهیر بنسټګر ډاکټر خوشحال روحي وایي د بهیر کلن فعالیت ګټور وو او د فکر په تولید او نورو ته پر رسولو کې ځوانانو ته یو ښه فرصت برابر کړای دی. ل ډاکټر خوشحال روحي سره مو مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، خوشحال فکری بهیر داونی خپل 350 غونډه وکړه، دغه بهیر راپیل څنګه شو؟ یعنی کوم ضرورت یا کوم انګیزه باعث شو چې تاسو دغه بهیر راپیل کړ؟
ډیره مننه. خوشحال بابا فکری بهیر موږ دلته لنې کې مرغه بلابل بهیرونه درلودل، خو زیاتره دغه بهیرونه ټولنه یا بنسټونه د ادبي نو ټوله توجه په باندې و، ادبیاتو باندې مونږ یو زیات شمیر ځوانان دغه سوو چې دوی غوښتل چې په نورو ټولنیزو مسایلو باندې، ځین نور علمي مسایلو باندې بحثونه وکړي، ملي مسایلو باندې بحثونه وکړي. نو دغه یو فورم ارتیا و د دې ترڅنګ چې ادبي فورمونه خپل ارزښت لري او غته کاملا یو بل ارتیا و، اما دې ترڅنګ د یو فورم تم ضرورت و چې هغه په ملي ستراتیژیکو مسایلو باندې، په علمي مسایلو باندې او همدارس د ظرفیت جوړونې لکه د لیډرشپ او مدیریت د تورته ځین مسایلو باندې هم دا بحث وشي. نو د دې ارتیا پر بنسټ باندې شاوخوا وکاله مخکې خوشحال بابا فکری بهیر ته پیل شو او هر پنځشنبه یعنی هر اونۍ د دې منظمې غونډې روانې وي. نو دا اونۍ د دې 350 غونډې شاوخوا وهم کلیزه کې ده، نو تر دې ځای موږ راورسېدلو.
ډاکټر صاحب، ډېر بهیرونه یا ټولنې چې جوړې شي یو څه وخت چې غونډې وکړي بیا وروسته نه وي، خو خوشحال فکری بهیر چې تر دې ځای را رسېدلی علت یې څه و چې تر اوسه پورې نه دی درېدلی؟
زه فکر کوم چې یو خو یو متحد ټیم و، په دې کې یو داسې ټیم و چې په دې کې هدف د امتیاز نو بلکې هدف د خدمت وو. نو هغه د پاچا خان خبره چې اختلاف په خدمت کې ناراضي نو چون دلته د اول ورځ نه هدف دا و چې څنګه موږ یو خدمت وکړو او بل هغه دوستان چې د دې بهیر د چلولو ملای تړلې وه او اکثر ډېر متحد او مخلص خلک وو. نو زه فکر کوم چې یو خو دا مسله وه او بله دا وه چې دغه کوم مسایل چې دلته مطرح کېدل دغه کوم موضوعات چې دلته مطرح کېدل داسې وو چې دې ته د ځوانانو تنده موجوده وه، یعنی دا هغه د ځوانانو تندو ته یې ځواب ویلو او هر چا په دغه مسایلو کې خپل دلچسپي درلودله او یو ډول ځینې زده کړې کېدې. نو په دې حساب باندې فکر کوم چې یو مهم عامل همدغه وو.
په کوم مسایلو ډېر تمرکز شوی چې دلته بحثونه پېښ شوي؟
یو خو مجموع کې د خوشحال به فکري بهیر د غونډو جوړښت دغه سو چې یو به په دې کې تحلیل وو او یو به په دې کې د یو کتاب معرفي به یو کتاب چې لیکل شوی وو یا به ژباړل شوی وو په خپله لیکوال او خپل ژباړونکي به وړاندې کولو او دې تر څنګ به په ځینو مهمو موضوعاتو باندې به پریزنټیشنونه دلته وړاندې کېدل. نو په مجموع کې دا جوړښت به دغه سو وو. اګر چې په وروستي وختو کې موږ ډېر کوشش دا وکړلو چې هر غونډه یو مشخصې موضوع ته وکړو ځانګړي کړو، نو په وروستي وختو کې دا تغییر پکې راغلی دی. په دې کې بېلابېل مسایل وو، یعنی یو استقامت نه وو، په دې کې ملي ستراتیژیک مسایل وو، په دې کې اقتصادي مسایل وو، په دې کې د ځوانانو د ظرفیت جوړونې ډېر موضوعات دغه سو چې ځوانانو هغه ته ډېر سخت اړتیا لرله چې دوی سره مرسته کولی چې دوی څنګه وروزل شي، نو په دې باندې تمرکز وو. نو یعنی د اقتصادي د ټولنیزو د فرهنګي دغه ټول مسایل په دې کې یعنی یو غېږه ډېره پراخه وه او خو زیاتره هغه د علمي اړخ نه دغه موضوعات مطرح کېدل او بیا به د بحثونو دپاره زمینه مساعدېدله. نو یعنی غېږه د دې موضوعاتو ډېره پراخه او متنوع وه.
یو څوک خوشحال فکری بهیر ته نوی راغلی، یعنی هغه ته څه ډول یو تصویر د غونډې له دننه ورکولی شو؟ یعنی دا غونډه چې څنګه پیلېده او بیا پای ته رسیده، یعنی څه ډول مخکې تله، کوم اصول یا کوم پرنسپ و چې په هغه اساس باندې دا غونډه مخکې تله؟
یو خو دا و چې د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو مالکیت د مشخص کوم کړي سره نو موږ کوشش کولو چې زمينه دې ته مسایده کړو چې هر څوک په یو ډول نه یو ډول په دې کې برخه واخلي. یو څوک غونډه وچلوي، یو څوک تحلیل وړاندې کړي، یو څوک کتاب معرفي کړي، یو څوک پرزنټیشن ورکړي، یو څوک گزارش ولیکي. یعنی موږ کوشش کولو ډېر په هدفمند ډول سره چې ځوانان په دې کې وروزل شي. بل دا و چې معلومات شریکېدل، مونږ دغه معلومات یوازې د یوې زاویې نه وو، دا د مختلفو زاویو نه وو، کېدای شي هغه زاویه به زما خوښېده یا به نه خوښېده. یعنی ډېر مهمه خبره دا وه چې دغه مسایل به مطرح کېدل پکې چې لومړي ځل دپاره به مونږ اورېدل هغه همیشه کلیشي شکل سره کوم موضوعات چې مونږ همیشه اخیستي وو. مونږ دا ځل هغه انګریزي کې اصطلاح ده چې اوټ آف باکس، دا ځل یې نه کاملا هغه شکل چې مونږ فکر کولو هغه دودي شکلونه څه نوې خبرې مو دلته اورېدلې او دلته دغه زغم پیدا کېدل چې مختلف دغه نظریات چې ما تر اوسه زما دپاره ته د ملل وړ نه وو هغه نظریات دلته واورو په اړه باندې فکر وکړو. ډېره مهمه خبره دا وه چې دلته فکر ته ګډونوال هڅول کېدل، دوی سره پوښتنې پیدا کېدلې او که نن نو که ځواب نه پیدا کېدل نو دوی به په نورو غونډو کې او یا به په خپلو هڅو باندې دغه پوښتنو دپاره ځوابونه پیدا کول. یعنی فکری بهیر په دې معنی سره چې څنګه فکر وهڅوي، څنګه فکر تولید شي، دغه ډېره مهمه خبره وه. نو په دې سبب زه فکر کوم چې هر غونډې نه وروسته ګډونوالو څه نوي پوښتنې ځان سره درلودلې، څه نوي خبرې اورېدلې وې چې پخوا یې نه وې اورېدلې. زه فکر کوم دا یوه ډېره مهمه ځانګړنه وه چې په دې بهیر کې موجوده. او د دې تر څنګ بهیر کې دا یوازې د معلوماتو د شریکولو فورم نه و، یو بله ډېره مهمه خبره دا وه چې دغه د اړیکو د نیټورکینګ یو ډېر مهم فورم دا یو. او دویمه خبره دا وه چې دلته د یو شمېر داسې کدرونه وو چې د غمیو په څیر باندې اچھا خبره چې د ایرو لاندې پټ وو، دا یو سټیج وو چې دغه ځای نه د مطرح شي دغه کدرونه. داسې کدرونه وو چې دوی ته د سټیج نه وو مسایل شوی. او زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې د خوشحال بابا فکري بهیر نه په ملي کچه باندې کدرونه مطرح شول، یعنی پخوا چا نه پېژندله، مالې دې ځای نه د هېواد په کچه باندې ملي شخصیتونه دلته غشول، دې ځای نه مطرح شول. منظور دا ده چې دلته یو سټیج وو چې استعدادونه له دې ځای نه مطرح کېدلو غوړېدلو د زمينه ورته مسایدله.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت تاسو هم کېږي چې یو غونډه کېږي خو هغه خبرې چې کېږي هغه یوازې سره مخ غونډې محدودې پات کېږي، یعنی بهر خلکو ته نه رسیږي. په خوشحال فکری بهیر کې کوم بحثونه شوي، کومې ویناوي شوي، کوم پریزنټیشنونه وړاندې شوي دي، دا یعنی بهر هم خپاره شوي داسې یعنی نورو خلکو هم استفاده ترې کړې، خصوصا هغو کسانو چې غونډې ته نه راتلل یا لرې وو نه شوی کولای چې په دې غونډو کې ګډون وکړي؟
بالکل رب، ځینې ویناوې چې په آزاد ډول سره وو هغه طبیعي خبره چې بیا وروسته د هغه شریکېدل بیا لږ مشکل وو، یعنی په چاپي بڼه باندې یا چون آزاد ویناوې. هغه پرنشنونه چې مخکې نه چمتو شوي وو هغه پرنشنونه وخت په وخت موږ دوستانو سره شریکول، اما تر ټولو مهمه هغه دا وه چې موږ دا په لایو ډول سره د فیسبوک نه خپرول او دا په فیسبوک کې پاتې کېدله. نو یعنی کچا غوخته د زم غوند وسم تخیبول شي په فیسبوک کې خپل د خوشحال بابا فکری بیر پانه ده او د غل لارنه اما اوس نوې چې موږ په دې باندې د خوشحال بابا فکری بنسټ دی ایجاد سره د لپاره یوټیوب چینل جوړ شوی دی او موږ غواړو چې پس لدینه د هر غونډه هغه ایډیټ شوی بڼه د پخ شریکو کو چې دوستان وکول شي چې کوم موضوعات جدي خوخ بیا تعقیب کی او هر وخت چې غوړی تعقیب کی نو یوټیوب چینل ان شاء الله جوړ شوی دی ورته اوس موږ امکاناتونو موږ استفاده کوو چې دوستان وکول شي دنیا په ګډ ګډ کې د خوشحال بابا فکری غونډه تعقیب کی
روحی صاحب مخکې تاسې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې د دغه بهیر ګټې خودلې کله چې تاسې لومړی غونډه وکړه اوس یې کله ګورئ یعنې 350 غونډه ده تاسې هغه جوت تاثیرات څه ښکاري یعنې د کوم تغییر باعث شوی دی دا فکری بهیر
ډیر مهمه خبره ده چې ډیر فکرونه جوړ شوي دي زه کله چې د هغه دوستانو چې په پیل کې د بهیر پیل کړی وو د دوی هغه کومه سویه چې دوی د معلوماتو درلودله د دوی هغه ځینې وړتیاوې چې مخصوص د ځوانانو په کچه اوس یې زه مقایسه کوم یو خو په دې کې ډېر زیات فرق راغلی دی دویمه خبره دا ده چې هغه کوم ټیم چې موږ لرلو په پیل کې د دوی غونډو جوړولو د مسایل چې زموږ لپاره د لږ ګران وو او اوس چې زه ګورم هغه ټیم ډېر پیاوړی شوی دی چې اوس یعنی دا نه ده چې یو کس یا دوه کس یا درې کس دلته ماشاءالله یو ښه ټیم دی خپل دغه ټیم جوړول دغه ډېره مهمه خبره ده چې داسې یو ټیم رامنځته شوی دی او بل دا ده چې په موضوعي لحاظ سره موضوعات اوس ډېر ژور شوي دي په پیل کې مثلا موږ به د خبرونو په لنډیز باندې دغه شروع کوله مجلس شروع کول اما اوس دا په ډېر ژورو تحلیلونو باندې شروع کیږي یعنی هر غونډه کې ډېر ژور علمي ملي موضوعات په دې کې مطرح کیږي یعنی خپل د موضوعاتو مطرح کیدل په دې کې او بل دا ده چې فکری بهیر اوس یو اعتبار رامنځته کړی دی په خوا به د ویناوالو پیدا کول به زموږ لپاره سخت وو کله به چې موږ چاته ویل په یو موضوع کې نو بهیر سره آشنا نو اما اوس د ډېر لوړ کچې علمي شخصیتونه ملي شخصیتونه ټولنیز شخصیتونه کله چې موږ غږ پکو او کله چې دوی فرصت ولري نو دوی په خوشحالۍ سره حاضري کې چې د خپل معلومات موږ سره شریکي ګډون وکړي په غونډو کې نو زه فکر کوم چې دا خپل اعتبار هم چې دی ډېر مهم خبره ده چې اوس دا په یو غبن بدل شوی دی د اعتبار وړ فورم باندې بدل شوی دی
وروستۍ پوښتنه روحي صاحب دا کوم چې راتلونکي پروګرامونه مو څه دي یعنې بهیر به په همدغه ډول روان وي کنه ځینې تغیرات به پکې راځي
بهیر غونډه به دوام کوي خو دې سره موږ یو بل کار چې اوس یو نوی پړاو ته داخل شو هغه د خوشحال بابا فکری بنسټ ایجاد ده چې دا هم رسمن موږ د جواز واخیستلو او دا د یو فکری بنسټ چې هغه تینک ټانک چې ورته وایي دا به پس لیدنه څېړنې به کوي دوی به تحقیقات کوي دوی به تحلیلونه کوي او دغه تحلیلونه او موږ به کوشش کوو چې لدې لارې نه په ډېرو مهمو ملي مسایلو باندې چې تر اوسه پورې د چا ورته پام نه دی په دې باندې موږ تمرکز وکړو په دې باندې موږ څېړنې وکړو او په دې باندې تحلیلونه او حتی موږ وکولی شو چې دولتي ټولنیزو سیاسي فرهنګي سازمانونو ته بنسټونو ته اقتصادي بنسټونو ته موږ دوی ته دغه معلومات ورسره وکړو شو ته خپل تحلیلونه ورسره وته دوی سره د ستراتیژي او د پالیسیو په جوړولو کې موږ مرسته وکړو نه پس لدې نه به زمونږ یو اړخ د کار بدغه وی چې په منظم ډول سره په مهم مسلو باندې به تحقیق کیږي سړنه وکړي په غیبان یو بحث وکړي او همدا د خوشحال بابا فکری بهیر د فورم لاره به د بحثونو لپاره وړاندې کیږي پس لیدنه چې په دې باندې بحثونه کیږي غنی کیږي بیا به دا موږ په چاپی بڼه باندې د خپل هیوادوالو ته وړاندې کوو او تر ټولو مهمه ده چې پالیسی میکرانو ته هغه څوک چې د پالیسی په جوړولو کې کده د فرنګي پالیسی دي کده ټولنیز او اقتصادي او سیاسي دي هغه سره به موږ د پالیسی په جوړولو کې مرسته کوو او د غزمون کې چلنې بل دوی سره شریکي
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15
تاریخ هغه آینه ده چې د ملتونو د چیرې واقعیت په کې ښکاری ځینې وخت په دې آینو کې راڅرګندېدونکې چیرې په وینو او ګردونو ککړې وي خو د میرزا غالب خبره دا چیرې د دې پر ځای چې لخپلې چیرې وینې او غبار لري کړي د آینې په پاکولو لګیا شي د ډاکټر احسان الله درمل په یو نظم کې چې وسی در اورو د تاریخ د آینې دا چیرې راخی
زر سبحو نه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې اړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې اړه وی رستم ده او سهراب ده پرسیدلی په وهمونو ګمانونو مقدس لکه نازل آسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشته تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کیړنګ دی د کمزورې کوپړې سپین بلوري جام دی په کیسکلی زورور د غرور بنګ دی اتلان په کی سرزور جابران دی د سرونو سوداګر ټول سرداران دی ګډوی زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړه لکه ماران دی
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې مونږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم
ناراضي لاسونو ته وږمه هوا ما به درلېږلې وه تازه هوا دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا تیز له هوسیو سره تله هوا سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر ووهي جانان ته دنداسه هوا کډه شوه له حسنه په سندرو کې نرمه له مالوچو نه پسته هوا حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا تا سره جنت کې ګرځېدمه زه ولو کې سنځلو کې لامده هوا ونه څې د شوخه په شوخیو کې شعر در راغب کې غړې د هوا
ډېر مننه راغب صاحب لمړی خو تست د کتاب مبارکي وایم د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپیږي
شاعري خو که ابتدا یې پرې وغږېږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې ابتدایي شاعري یو 10 غزلې منځنۍ شاعري کېدای سي یو 20 غزلې نور اکثره شاید نوې شاعري پکې
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي مثال کېدای شي هغه هم د یو وخت تجربه ده د یو وخت خبرې دي اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې
خو څو علتونه لري څو عوامل لري یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کیږي هغه پکې نه مراتیږي او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي نو موږ ونه د شعر طعم خرابوو نه به رنګ خرابوو او نه به رڼوالی یا رڼا کمه چیره چې لري هغه به نه مخشوشو
یعنی معنی تاسو وایئ چې کله څوک شعري ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي
او دا خاتمی ده دا موږ یوازې نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده دوی هغه خپل ابتدایي او اخري آثار ټول نه دي چاپ کړي
څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره یې لیکنې، شاعری او اثار پخیږي. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثار پکار دي. موږ نشو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوي هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسو سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاذ په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سرکار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغه ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کړو، دا ګلان وکړو، مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري، او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. یا ته ما به کله کله ټوقی کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته، مال دا ما سره خبرې کوي، دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی، دا خو ژبه نه لري، زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي، فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځانته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچ وي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي، او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرمه، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي، او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي، دا له کوم میه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلی خلک، زرهدارو نه رنگ اخلي زره پوش د دې وګړو.
ډېر عالي. راغب صاحب، ستاسو په شعري ټولګي کې مې چې وی خبرې ته پام شو، هغه دا ده چې هر شعر ته مو عنوان ورکړی. یعنی نور شاعران چې کله غزل لیکي، صرف غزل ورسره لیکي یا بیخي نه ورسره لیکي، نو غزل چې کله وي په هغه کې مختلف موضوعات وي که نه؟ اوس که عنوان ټاکئ، مجبور یاست چې یو ترکیب ترې راواخلئ، یو نوم ترې راواخلئ، نو تاسو دغه انتخاب څنګه پکې وکړ او فکر کوئ دا د شعر لپاره ښه دی؟
دا خو د شعر لپاره ډېر ښه ده، او دې ته باید ښه نوم ورکړو او ښه نومونه ورته انتخاب کړو، ټاکو زما په نظر. او مرسته کوي د چا سره؟ د لوستونکي سره. کله چې یو څوک کتاب لټوي، یوارې په عنوان سترګې لګېږي که نه، بیا هغه خپل مطلب تیار پکې پیدا کوي، هغه سره مرسته کوي. غزل خو ټول غزل ده، خو کله چې دا عنوان ولید اکثره خلک داسې بیا سیده په هغه خپل د خوښې په عنوان باندې راځي، او د عنوان د روی هغه خپله غزل خوښوي او اسانه ورته راځي.
راغب صاحب، د ګرد وړانګې کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي، نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسو دغس شعرونه هم شته؟ او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه، دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي.
ما اکثره شعرونه، شاید 2000 شعر، خو دروغجن به درته نه سم، شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه. ردیف و قافیه سینه و زد ردیف و قافیه سره ډیر علاقه په دلرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوس چې د شعر موسیقیت تینه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی په همدې باندې مې ډیر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی می شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلی ته ما مشوره کړې دوستانو سره که نه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی که نه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري او ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروري دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې م نکړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري م نکړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري م نکړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده، داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نشو کوی چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري م خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سلفی صدق خپل شعر تقلید دی. ورته یو سړی ویل تا ته بیا ضرورت نشته چې شعر وایې.
معنی ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وایي چې بیخي نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دی ولوستل شي صرف.
تشبیه، استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ او په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نه وای شی سم او ښه نسو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چېرې هغه بیا څوک نشي نوي کولی مثال، بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دی پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته چی کوو سوقوو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وږم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي، مست دی د دارونو مست، څومره دی راغبه براله مستی کړلې. تویش ویل فرهاد د زړه وینې کتابونو کې نو ګوري د اسره کرشه شیرینې کتابونو کې سور سور مې د زړه د وینو رنگ پکې سپینې شګوفې خبرې سپینې کتابونو کې مست زانه یو قطار غزل د زړه والو ته کې ناستې پستې پستې د مینې کتابونو کې سست شاعرین په پښتو ادب کې ډیر ده ولیکه مصرې مصرې زرینې کتابونو کې تورې ترې پاسته پاسته بڼکو کې راون غاړه وکاره غزل خې مهینې کتابونو کې ورین ورین غزل ووایه راغب د ورین تندی یم راوله یو څو په تندی ورینې کتابونو کې.
ډیره زیاته مننه
تاسو نام ډیره مننه کورم ودان آباد اوسئ.
په افغانستان کې د جګړې له ګرمېدو سره کېدای شي ډیرو بیا د ژمي هیله کړې وي چې د واورې د ورېدو او د یخنۍ له وجې پکې د جګړې زور هم کنګل کیږي. د نصیر احمد احمدي همداسې یوه کیسه د خپرونې په دې برخه کې در اوربو چې مرکزي کرکټر یې د ډیرې واورې د ورېدو هیله لري چې په دې سره لارې بندې او جګړه ونه شي.
د واورې سړې د دلوی د میاشتې لومړی مازیګرو چې اسمان سپینو ریازو ونیو واوره پایل شو او په لند وخت کې یې زمکه یول ویشت سپینا کړه. ورېدا وګدا شو یو ورځ دوه ورځې درې ورځې تر دې دمه کلیوال ورته خوشاله وو. واوره یې کاریزونو ته سره زر ګڼله خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل. خلق تنگ شو او چې په څلورمه او پنځمه ورځې هم لمر ونه لید خدای جل جلاله ته یې د ورخت د درېدو خواستونه شروع کړل. واوره ډیره ورېدله. ما په خپل متر ورسره ونیو نوي سانتي تر رسیدله. څوک د باندې نشو وتلی. گشت و گام نکیده. آن د نږدې کلیو لارې هم بندې وي. نه پوله ښکارېده او نه هم پټې. ټوله سیمه یوه لاس تک سپینه وه ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده کوټه له کلیوالو ډکه وه او د تاوخانې په توده ځای کې به نه ځای کېده. ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو. په جیبونو کې به یې له پرتو مردکیو ټکه ایسته او کله کله به یې له لویانو په پټه جفتو تاخ کوه. په کلیوالو کې یو پردی سړی هم ښکارېده. د یو ژیړ مازیګر کلی ته راغی. شل دېرش افغانۍ ټولې کړي. په جومات کې شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندې ووت واوره په شدت سره ورېدله. بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو. کلیوالو به ډوډۍ ورته راوړله دې ډېر نه غږېده. غلی سړی و چورتونه به یې وهل خو کله کله چې به د واورې بدسرکې غټ شول د ده سترګې به وځلېدې. په څیره کې به یې خوشحالي راټوله شوه او له خړو شونډو به یې څو ځله د شکر کلمه راووته. په پیل کې به د بوډا دا شکرونه په غوږونو ښه لګېدل خو وروسته یې کلیوالو ته دومره خوند نه ورکوه. ځینو شوخو ځوانانو به لاټوکې پسې کولې. دوی به په ټیټ غږ ویل بوډا ته خدای ورکړه په توده تاوخانه کې پروت دی مفته ډوډۍ ورسیږي نو واورې ته به ولې نه وي خوشحاله. بل به په ملنډو ورغبرګه کړه څه یې کوي ځمکې به یې ډېرې وي. ماشومانو هم د واورې سړی نوم پرې کېښود. دوی به بوډا ته اشاره کوله له نوي نوم نه به یې خوند اخیست او پټ پټ به یې خندل. په پنځم سهار واوره ودرېده. کلیوال بامونو ته وروختل او د دریم ځل لپاره یې واوره واچوله خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته راغلل ورخت بیا پیل شو. بوډا تودیدونکو سپینو بڅرکو ته وکتل په خوند وویل مکه مکه چې ووري. دې خبرې ځینو ستړو کلیوالو ته خوند ورنه کړ. یو ځوان بې حوصلې شو په خوشکۍ وویل کاکا څه دې پکې لیدلې دي قرار پروتي دا ځل به د یو بام ته وروخېژوم بیا به دا خبره ونه کړي. یو بل په ملنډ ورغږ کړ څه یې کوي ځمکې به یې ډېرې وي د وچکالۍ غم ورسره دی. په دې خبره څو ځوانانو وخندل. بوډا یوه شېبه غلی و ما یې سترګو ته وکتل اوښکې پکې رغړېدلې. وروسته یې یوې ترخې خندا شونډې سره ویړې کړې. ورو یې وویل بچیانو نه مځکه لرم نه کور او نه هم کوم خپل پردی او یو کلونو ته رسېدلی یم ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم راته مه کوئ. وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم. خدای مهربانه دی له لوږې به نه مرو خو زه دا سپین بڅرکې د بل څه لپاره غواړم. بوډا غلی شو کلیوالو ته یې وکتل. هغوی حیران سترګې ورته نیولې وې. بیرته یې سر وځړېد. یوه سړه سا یې وویسته. په خوابدې غږ یې وویل تیر ژمی واوره کم ووریده، یوازې یوه میاشت پرته وه، خو بیا هم خو د کلیو لارې بندې وې، تګ راتک نه کېده، پښې نیوله، د موټرو موټرسایکلونو او ټانګونو سینې راګرځولې، کراره کراری وه. خو کله چې واوره ولاړه او لارې تورې شوې، ګولۍ ووریدې، زما ځوان زوی راوویشت او وینو یې د دیوال سویری ته پرته واوره سره کړه. د واورې ورېدو ته مخه پکېږي، دعا وکړئ چې ډېره ووریږي، همره چې لارې د ډېر وخت لپاره بندې کړي، ژر ویلې نشي او څو ورځې د وینو د تویدلو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیوي مجلې د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
میکا لا سنا خو دینا ماتیگی راشا راجگی